رد باشه بله. و همواتران خدا یاری برسه.
بسیار تشکر که مهمان بود ما بودین. در یک ساعت دیگر در بخش پشتو همکارم صالح محمد صالح با شما است. صالح صاحب بفرمایید.
کوروادان حبیب زاده صاحب تاسی ستړی مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه مو تر لس یو لس بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې ورته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نو راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس خبرونه په پکتیکا کې ډیر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. دوه پاکستاني اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې ډېر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان ازادي رادیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې ډېر شتنه عرب ماین جوړونکي دو موټرو کې معروف خیلو سیمه ته سلیمدار سیمه ته روان خو د ائتلافي ځواکونو په واسطه وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو دوه طالبان وژل سوي دي. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو پرون ماپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیه قومندان شیراغا الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نشته کې دوه طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. شغلی علی کوزی زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بادغیس ولایت نه دی ولسوالۍ ته داخل سیو او غوښتل چې دغه ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې تېښتې ته اړ شول. د علی کوزی په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو څخه پاکه سوې ده. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړ وبلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروری دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډیره تجربه لري. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تیر شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانې چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونه سوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به درې نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لویې وچې د هیوادونو ټیمونه په اتو ډلو ویشل سوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیا کې کیږي. و پاکستاني اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي چې د امریکا تابعیت یې اخیستی دی، د فلوریدا د جنوبي ولسوالۍ د محکمې د قاضي لخوا په 15 او 20 کلونو بند محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې وروسته له دې په تروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمی برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملی کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلنډیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچی او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلنډ هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشۍ په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سمینتا پاور روسیا تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړې. میرمن پاور روسیا د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورونه کړې، ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل، په وسلو سنبالول، مالی ملاتړ او د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3,000,000 ته زیات شوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22,900,000 یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسیدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19,000,000 روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیا کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 96,200 روبلو چې 1,680 ډالره کېږي لږ عاید ولري، د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیا کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په سلو کې 40 ټیټ سو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون وویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 45 میلیارده ډالره وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 2.5 میلیارد ډالرو پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونه په راپورونه کې ورچې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان سوي په یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي د افغانستان د شمال ناامنه کول د منځنۍ اسیا د ناامنه کولو هڅه ده، خو د کورنیو چارو وزارت وایي
کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تهدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د ښځینه زده کوونکو پر ستونزو خبرې سوي. یوه 14 پاس وایي د کار لپاره دولتي ادارو ته ورغلي خو هغوی په کمه ورته کتلي.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات ضعیف فکر وکړو.
تر 11 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر منځ کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استادو سره په غونډه کې وکړي. تفصیل یې له اسمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او مؤثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي، څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه، د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف، د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری، نړیوال خوراکي پروګرام، د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولس مشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراري پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فوایدي عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی، د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي، او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. یو مثال په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي، او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي، او کله کله اسرار هم بېخي ورځ دي.
د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولس جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو څېړونکي د هیواد د شمالي سیمو د ناامنه کولو علت د منځنۍ آسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅه ګڼي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې اوسیدونکي به وایي چې له ناامنیو په تنګ سوي او ولسي پاڅونونه به وکړي. تفصیل له صفي الله ستنیکزینې په یو مفصل رپورټ کې اوري.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو او دې مسالې ته د حکومت نه پاملرنې، د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنیو عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي. عملی بهرنیان دي چې د اوکراین قضیه د منځنی اسیا جنوب ته غځولې ده، او ځینې ساده لوحې کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي پوهه نه لري او د دښمن د لاس آله ګرځېدلې دي. په کندوز کې د دوو قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درې میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنګیالي هم ښکېلو او د افغان پوځیانو په وړاندې جګړه کوله. په دغو وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم خپلې حملې زیاتې کړې چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي او په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل له ناامنیو په تنګ راغلي او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیده
دی وای ټول خلک دې نتیجې ته رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول ځای ته نشي رسیدله او مخالفین زیات دي. نو په کار ده چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي، خو حکومت د دغو پاتونونو د خیر رهبری په خاطر ضعیف عمل کوي. اوس هم په ځینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام رپورټونه خبريږي او سره جوخت ځینې دولتي چارواکي د طالبانو لاسته د یو شمیر سیمو د لوېدو خبرداری هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغو ناامنیو د زیاتېدو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنیو چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تعدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ظرفیتونه باید د خلکو لپاره د اطمینان وړ وي او دوی دې تشویشونه کړي زموږ سره دې همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپو محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرې نږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
یوه همغږي نشته ده چې هغه په عملي ډول باندې د دغه ځواکونو غبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او په دې پخوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړېږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مچ باندې مخه نه وه کړې.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي وو چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هېوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا ناامنه کول د روسیې د ناامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هېوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د هېواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هېواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوخخ کی چې بزینو ولسوالۍ ساده کی د دفاع وزارت د دې لپاره منظمه څنګهګزاري لري په ټول هیواد کې عملیات کوي. د نن هم موږ په اتلس عملیات په څوارلس ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې ناامني وي وسلوال پوځ په وضع باندې حاکم دی، هلته موږ عملیات کولی شو. هیڅ سیمه نشته دی چې موږ هلته دسترسي ونه لرو.
خلک بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید دی برخورد وشي، ځکه چې په تیرې ولسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چې د حکومت لخوا پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدا اندېښمن کړي دي. د دې خونې مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویل چې دې موضوع پر سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی او وارداتي مواد ډېر کم شوي دي. بل خوا د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې دغه اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په هدف کړی دی. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي دوه میاشتې کېږي چې حکومت په 211 وارداتي اقلامو باندې ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دې کار په سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی. خاغلی الکوزی وویل په دغو اقلامو کې ساختمانی مواد، لوکس موټرې، موبایل فرنیچر او نور قیمتي سامان آلات شامل دي چې له سل نیول یې تر 200% ورباندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه حکومت هغه حق لوبور هم دوه چنده زیات کړی چې په وارداتي تیلو باندې اخیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي حکومت پلان لري په هغو وارداتي موادو باندې مالیه او ټیکس هم زیات کړي چې د حکومت د پالیسي دوی او افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. پا په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وای تر ډیره حکومت په هغو ګمرکي موادو تعرفه زیاته کړي چې په هیواد کې تولیدیږي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې یاد اقدام یې د کورونا تولیداتو د پیاوړتیا او د عوایدو د زیاتوالي په هدف کړی.
یو لامل یې دا ده چې د مالی وزارت تل هڅه کړې چې د افغانستان داخلي تولیدات د داخلي تولیداتو د ملاتړ په برخه کې کار وکړي، د داخلي تولیداتو لپاره د افغانستان په داخل کې تقاضا پیدا شي او د وارداتو مخه ونیسي. او بل برخه دا ده چې د مالی وزارت هم هڅه کوي چې خپل عواید زیات کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دا محل په هیواد کې لسکونه ډوله بیلابیل مواد تولیدیږي خو بیا هم له بهر څخه زیات واردات لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی څو ځله له ولسه غوښتي چې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره باید له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې له ټاکل شوي هدف څخه 15% وړاندې تللي. د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې د عوایدو د لوړولو لپاره باید په ګمرکونو کې د شته اداري فساد مخه ونیسي او افغانستان ته د هغو وارداتي موادو مخنیوی وکړي کوم چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته راوړل کیږي.
په رپورټ کې موردل چې افغان سوداګر شکایت کوي چې پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدو دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 دوام کوي. او اوس به احمد شبر راتوي چې په نړیوال ورسپانې کې د افغانستان په اړه سره غلي.
نیو سټیټسمن ورسپانه په خپل تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. ولې لویدیځ په افغانستان کې ناکامه شو؟ د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته د نړۍ مشرانو افغانانو ته دا پیغام ورکړ چې موږ به تر کلونو کلونو پورې ستاسو تر څنګ یو. ورسپانه لیکي افغانان چې جګړو ستړي کړي وو د دې پیغام تود هرکلی وکړ او د نړۍ د مشرانو ژمنې په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره د ځوانونو او راتلونکو نسلونو لپاره یو فرصت وباله. د ورسپانې په باور یو شمېر افغانانو په پیل کې افغانستان د نړیوالو ژمنو لپاره د ازموین یو میدان ګڼه او سوال دا و چې د هغو نارینه او ښځینه و هڅې به چې افغانستان ته په ښه نیت تللي وو او د خپلو پوځي او ملکي سرچینو په مرسته یې غوښتل چې دغه هیواد په پښو ودروي څرنګه شي. وروسته له یوې لسیزې جګړې دغه سوال ته غملړلی ځواب پیدا شو او هغه دا دی چې نړۍ په افغانستان کې بریالۍ نه شوه. نیو سټیټس من ورسپانه بیا وړاندې لیکي د دې ناکامۍ لپاره مناسب ځوابونه په هغو دوو کتابونو کې چې تازه د افغانستان په اړه خپاره شوي دي ترلاسه کولی شو. یو کتاب په دې نوم دی چې کابله خدای پامان له افغانستانه د څه خطرناکې نړۍ په لور، او د بل کتاب نوم دی ولې موږ د افغانستان په جګړې او سولې کې بریالي نه شو. دغه دوه کتابونه هغو کسانو لیکلي دي چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې کار کړی دی او د دغه هیواد د حالاتو شاهدان پاتې شوي دي. د همدغو ناکامیو یو عامل جګړې دي او چاودنې دي چې تازه یې تیره ورځ په جلال آباد کې د پښواک خبري اژانس دفتر مخې ته وشوه. د لستار ورسپانه دې پېښې ته چې دوه کس په کې ټپیان شول اشاره کوي او لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي. او د پښواک اژانس مشر دانش کړوخیل وویل چې په وروستیو کې دوی ته د وسلوالو مخالفانو له لوري څو ځله ګواښونه وشول. کړوخیل له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي. دل ستار ورسپانه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د رسنیو ازادي یو لویه لاسته راوړنه ده، خو نن د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته رسنۍ یو شمېر محدودیتونو او امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري. د ورسپانې په باور یوازې په 2014 کال کې لږ تر لږه 3 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په داسل کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې په دې هیواد کې 350 زیات کسان په درد زړولي، اروپایي اتحادیې پر دغو اعدامونو اندېښنه ښولې او له پاکستاني غوښتنه کړې چې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. تفصیل پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
اروپایي اتحادیې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په برسلز کې د اروپایي اتحادیې مرکزی دفتر د پنځمه پر سپې خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کې د ورسته په 13 میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله پاکستان د بشري حقوقو د خوندیتوب په کتار کې ډیر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په شپاړسمه نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هېواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی شپږ کلن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار ځړولي چې د دې هېواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساری نه لیدل کېږي. اروپایي اتحادیې د تیرې سې شنبې په ورځ په پاکستان کې د آفتاب بابر په نامه د یو عیسایي ادامې دلغندلي او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ و او د دې ترڅنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنۍ لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنه کړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کېږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول لازمي دي. اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه ښودلې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هېواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې د حکومت لخوا د اعدام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هېواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی. کله یوې خوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هېواد کې د اعدام سزا پر لګېدلې بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیې د بندیز غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا د دې هېواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د دې ترڅنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې د هغې د جرمونو مخنیوی وشي، نو زه دا نه وایم چې یاره دې سره بس ډېره فایده وشي، البته دا ده چې څوک جرمونه کوي نو هغوی ته به سزا ملاویږي. او بله خبره دا هم ده چې دا صرف په سزاګانو باندې نه کیږي، د دې لپاره به اصلاحات هم راولي.
د یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیه پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورلو مراتي پیکج ورکړی چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هېواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالر لپاره ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو. نه
نیک محمد وفا علیه المنده په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو ماسوسو کارونه وڅاري. د ګڼو ماسوسو کارونه د په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې حکومت دی په څمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابي له نورستانه، په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی، باید چې مخنیوی وسي. شاهین له لغمان لیکلي چې په الینګار ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. له دولت هیله کوي چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت 24 ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلي چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. پټول نړۍ کې په سلو کې اتیا کسان د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او ډېری یې د دې ستونزې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل ان ناوري.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هېوادونو کې له 10,000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 6 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هېوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات اوس ضروري دي. د جرمني په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کیدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولی. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې یوه برخه مالي بودیجه یې د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کېږي. څېړنه د جون په شپږمه نېټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نه هاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي. په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرانس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خبرېدل صفر ته ورسوي. څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وایي دا کمپاین نو او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 5-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې وایند پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. د پاکستاني اصلي امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا کې په سخت قید محکوم شول. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. روسي د دولت له هغې سایه سره سم چې پرون خبره شوه د سږ کال په لومړۍ دروي میاشت کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې اوکراین هاته له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی دغه هیواد ته پور ورکولای سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ شوې وه پرون 3 فضانه وردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
تاسو له پیغامونو نه
پریشان خبرته د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه سره مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمد دي څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې د ګرانی مخاوني سیږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانی سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي نو باید زر تر زره د دې ګرانی مخاوني سیږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثر ولسوالیو کې ګرد سره کې افغانۍ نه چلیږي. ټول د پاکستاني اروپایي په کالدار باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایي ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول د ګرانۍ مخه ونیسي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي.
یو امریکایي چارواکی وایي له ایران سره د اټومي خبرو وروستۍ مرحله به ډیره سخته وي. دا په اصل کې د چې ټاکل سوې په لوزان کې د 13 اپریل میاشتې په پیل کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مقدماتي توافق د رواني میاشتې تر پایه نهایي سي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د نهایي اټومي توافق د ضرب الاجل یوازې 2 اونۍ پاتې دي، د امریکا یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي خبرو وروستی پړاو به ډیر سخت وي. دغه توافق چې له کلونو راهیسې ورته زیار سوی او اسرائیل سخت مخالفت کوي، تمه ده د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي. اسرائیل وایي که هر ډول توافق وشي بیا هم شک لري چې د ایران اهداف محدود کړي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبري آژانس ته ویلي، لکه څنګه مو چې د لوزان له توافق وروسته اټکل وکړ، د راتلونکي مرحلې خبرې به سختې ځکه وي چې د تفصیلاتو په حق لبوي. ایران او د نړۍ شپږلو هیوادونه امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیا، چین او جرمني د منل شوي ضرب الاجل سره سم باید د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز توافق ته سره ورسیږي. تهران او واشنگتن په جنیوا کې خپلو وروستیو خبرو کې بریالي نشول چې خپل اختلافات په ځانګړې توګه د ایران د اتمي تاسیساتو د تفتیش په هکله حل کړي. نور پیچلي مسایل لکه د ایران د اتمي پروګرام محتمل نظامی آباد او د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د پوځي اډو تفتیش هم لاین حل پاتې دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې عمومي مدیر یوکیا امانو د تېرې دوشنبې په ورځ وویل که چېرې تهران په لوزان کې د وروستۍ موافقې ژمنې عملي کړي، د ایران د اټومي پروګرام د محتملو نظامي آبادو مسایل به حل شي.
زه ډاډمن یم که چېرې ایران د لوزان د اعلامیې اقدامات پلي کوي، نو د احتمالي پوځي آبادو مسایل به په مناسبه موده کې څرګند او مشخص کړی شي.
ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز اهداف تعقیبوي، خو لویدیځ هیوادونه ویره لري چې امکان لري تهران د اټومي وسلې د جوړولو یا د دغه وسلې د جوړولو د تخنیک د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغو ولایتونو څخه ده چې ډېرې کم نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه عالي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازی نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود تپان یم او د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی دارالمعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دارالمعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دارالمعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دارالمعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست په بحث کې. مننه ډیر زیاته
مننه.
رئیس لتا به پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علي دارالمعلمین څخه فارغې کړې دي او څومره د کار پیدا شوی دی؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې یاست.
د پکتیا علي دارالمعلمین په کال 1350 کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلف دورو کې فارغین ورکړې دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده وه، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی سوي دي او خپل ولس ته د خدمت مصدر ګرځېدلي دي. لکه څرنګه چې تا یادونه نیو وکړله، دلته بعضي مشکلات موجود دي، دودیز مشکلات دي، بعضي سلیقوي مشکلات او بعضي اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغه ته باید رسیدګي وسي. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په لنډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوه کالو کې تر شپږ سوه زیات انجونې د څوارلسم صف په سوي،
یعنی اطراف
کې، په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، چې یو عمده مشکل بار بار دا موضوع مګه مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، کورته کیږي په ډېر محدود او په ډېر خاص شرایط. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره انجونی د پکتیا زر نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت خپل رقم وي.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نبم پښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وایي د دې درالمعلمین نسکوم انجونی پاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی وړتیا او پاره راته وایي.
دلته پکتیا په درالمعلمین کې چې کوم جنکان یا اوناس طبقه محصلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نورو ارګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مساعدي کې پانتون ته نه سیتلای. دوی له لسونه سکل راځي، نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف درمالمین وایي او پانتونو ته ډېره زمينه نه ورته مساعدي، یعنی واړي چې کورنۍ د درمالمین پانتونو ته امتحان لپاره ولیږي. نو نسبت ذکر و محصلینو نه اوناس ډیر استعداد لري، ډیر قابل دي. مخ خو تدریس کو هم په ذکرو کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت د ذکرو نه دی اوناسو زیات ده. چې کله فارغیږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدیږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغېدي، چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه بااستعداده شاګردان چې مثلا موږ له دې جنه فارغو، اکثریت په کور کېني، او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعد شي. ځکه ولسوالۍ کې خو نظر په مشکلات دی امنیتی، دوی نشي کولی چې ولسوالۍ ته ولاړ شي. خو مرکز کې موږ خپل دیوناسو ډېرې کمې لیسې لرو، چې هغه ته تقریبا استادان یې پوره دي. خو دا نه کومې محصلین چې موږ فارغو د هغوی دپاره د کار زمینه نشته، یعنی کوي ډېره کمه ده. هغه هم په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کې ماري.
تاسو خبرم داسې معلومیږي په اطراف کې هغه نجونې در معلومین څخه فارغ شوي، هغوی هم وظیفه غواړي، خو ولي وظیفه نه ده ورته پیدا شوي. د هغوی په اړه تاسو معلومات دي؟
هغه هم دا مشکل لري، همداسې استعداد لري، ځکه چې دوی ډېر زحمت کښلی او ډېر کوشش یې کړی وي. ځکه چې نور جکې دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي. په مرکز کې چې کوم جکې دوی فارغ شوي دي، هغه لیسو کې دومره نفر نه نیسي په لیسو کې، ځکه چې د کار زمینه ساحه یې چې ده ډېره محدوده ده. یعنی یوه لیسه یا دوه لیسې وي. عموما دوی چې د درمالمینه فارغېږي، د معلم په صفته فارغېږي. دوی نشي کولی یا د کور نه اجازه نشي ورکوي چې په نورو اداراتو کې کار وکړي، ځکه دا پښتني ټولنه ده. د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوي، چې تکړه دي، استعداد لري، خو د کور لخوا اجازه نه وي. نو هیله هم دا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغه یم، د یوې میاشتې چېرې په دا موسسه کې مې وظیفه نیولې، کور په کور ګرځم، مور مې راسره هغه ځي. نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو. نو زه ډېر تېر متاثره شوم. ما ورته وویل چې خیر، که ته چیرته غواړي نور موسسات کې کار پیدا شي ته کوي، دوی چې هو بالکل یې کومه کار، ځکه زه د کور کار هم کوم په سارا کې، هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سه مسې راوړم.
مننه. فردي تاسو راته وایي چې دغه ستونزې چې استادانې یادوي یا رئیس د درالمعلمین یادوي، دا ستونزې په پکتیا کې تاسو نه پخوان نجونې چې درالمعلمین څخه فارغې شوي یا تاسو اوس فارغېږئ، څومره یې ویني یا څومره درک کوئ؟
ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي، که د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم یې تنهاوته د معلمي هغه پوست چې هغه ورکول کېږي. خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه، خو بیا هم دا مشکل شته، ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو، غوښتل مو چې استاذي ونیسو، بیا هم استاذي موږ ته وویل چې استاذي نه درکول کېږي، هغه موږ نشو کولی چې تاسو ته دا پوست درکړو. موږ ډېر زیات، ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو، موږ ته چې دا کار رانه شو کړلی، نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس دي، هغوی ته هم نه ورکول کېږي. هماغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو، داسې یو کس نه وو چې موږ ته ویلي وو چې موږ څه غواړو، څه لپاره راغلي. باور وکړي چې هغه چارواکي چلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو. موږ دوی هماغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوری په شکل مکتب وکتل، چې موږ هلته ډېر زیات خفه هم شولو، ځکه موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووزو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی موږ ته ډېر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو.
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې ستاسو غږ نه اورېدی کېږي؟ نه، غږ اورېدو مرجع نه لري؟
نه، هېڅکله هم نه. موږ چې څومره غږ اوچت کړو، بیا هم نه اورېدل کېږي. دولتی چارواکی دی کله چې یو وری هم غوګ نه کان کې نو څه فائدہ
مننه نسرین مسعودی تاسو بم زین ستونز اوریدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی
مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعي مشکلات رسمره وا چې د مرکز د مراد بچ از بسیار زیاد از ګمو نه میتونیم حداقل بدر مؤمن به ایمان اجازه نداریم بس بزور یعنی بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیاز دیگه ایجاد میکنه که ما بدر مؤمن نباید بیایم و ما با بسیار مشکلات اجازه میگیریم بدر خود قانع میکنیم خب ما بسیار مشکلات اینجا میایم وقتی که از اینجا فارغ میشویم با ما کار مساعد نمیشه یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم و وقتی که یک ملمیز که بعد دختر داده میشه وقتی که ملمی رو میکنیم از اون میرم فارغ شویم باید ما شما ملمی باید بلند بره خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن وقتی که ما از اینجا فارغ شویم ما شما 6000 از این تغییر دامرش نمیه واز دولت خدامی تقاضار داریم که دایسی امی ماشای ما کمی توجیه خدا کنند باید با ما با مشکلات ما رسیدگی شد و صدای ما باید شنیده شد
در ازادی رادیو دزبان پیکر خبرانی درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که و بحث ما پا پکتیا که در خزینه پاری غزده که اون که در کار نظمی نسازی پاره در دا بحث گردونوال مدی در پکتیا لیدار المعلمین رئیس آتا محمد کانی در پکتیا لیدار المعلمین در سوار لسم تولگیز در که اون که پریده حبیبی در علی دارالمعلمین یو بل از دکه اون که نسرین مسعودی او د همدی دارالمعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب ټول ته بیا هم خر اغلاست وایم رئیس قانه تاثیر ته وای سی ستونز خو مو اورې دی د ستونز مونږ لیدلې دی په پټ کې کې د ستونز ستا سره د دومره ډیرو دودیزو مشکلات اون جونې دارالمعلمین ترازی خونځیو ترازی او لاغه ورسته دوی برته ذکر بشپړې کی یا نیم ذکر سره ته ورسې بیا کورو ته زیات کار نه پیدا کیږي لاملونه څه دي
مننه کوم بیا هم دا موضوع زه تکرار بیانو دلته د دولت مکلفیت ته د پکتیا د ولایت د ولایتي چارواکو مکلفیت ته ترڅو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جندر په نامه دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه ما د نظر ونیسي ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې سته ترزیق نباتات په برخه کې سته د کشاورزي په برخه کې سته مختلفو برخو کې بستونه موجود دي که چیرې دا بستونه اختصاص ورکړل سي هغو وناسو ته چې د ساینس له دپارتمنټ نه فارغېږي ډېر مؤثریت لري ډیر مفید تمامیدلی سي او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي هغه نجونې چې د پکتیا لالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی سي او لري دا یوه مسله دومه مسله د ساعتامي په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته د اوناسو ته البته زمینه سازي وسي زه د مثال په ډول درته وایم هغه تعداد خوندې چې د ولسوالیو نه مراجعه کوي دوی ته هم ما عملا لیدلی دي چې نارینه نرس ولاړ دي که چیرې همدغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د دپارتمنټ فارغینو ته اوناسو ته او دوی ته لنډمهاله کورسونه دایر سي لنډمهاله په ظرف د درې میاشتو کې دوه میاشتو کې یعنی دا خپله یو زمینه سازي ده دوی ته او دوی د نرس په صفت په صحت امی کې په دنده وګمارل سي هم کاریابي سوه هم انکشاف متوازن او هم جندر مراد او کچيري په هر څه سترګې سره پټو دا هم مناسب نه ده بل مثال دی د ولایت مقام درکو د ولایت مقام ته خزیر روانی وی متاسفانه نارینه تذکروی شون کی حاضر وی دوی حتی مګه دی د ولایت په څنګه کې داس یو متخصص کس نه لرو چې د یو خمه حریر وی دا په داس حال کې چې د ادبیاتو د ډپارټمنټ داس فارغین موږ لرو چې دوی املا انشاء برخورد سویه سلیقه رواني حالت کاملا منظم وی دوی کولای شي چې یو خ د ایس ای او د سپتاول نفوس مامورین ووسی دا یو زمينه سازي ده او بل هم با خپل افغانیت مدی نظر نیول سوی هم با اسلامیت مدی نظر نیول سوی هم با زمینه سازی سوی وی انجونو تا تاسی په ټول ولایت کې وګورئ په هر ادارې ته چې تاسو ورځئ ټول ادارات ټول بستونه ذکرو نیولی دي.
دا ښځو چارو ریاست کې نارینه د ښځو په نسبت زیات دي.
بله بله، یو مثال یې دا تاسو ژوندی مثال راکړ، دا په داسې حال کې چې د ښځو چارو ریاست په نوم یادیږي، په هغه کې نارینه باید څه وکړي؟ وروره دا صحیح نه ده. بل مثال قضایي دولت کې درکو، بل مثال همدارنګه په فواید عامه کې درکو. بهتره او افضل زمينه سازي دوی ته په صحت عامه کې، په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي. ګورئ په ټول پانتون کې تاسو وګرځئ، نه خزینه مامور نه لرو. هغه نجونې چې دوی هلته ورځي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي، دوی به خپل
پروژه اوبه خي. د پانتون مثال مرک په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمند سي، دغه نارینه ده،
هغه نارینه ده. دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده. ګوره چیرې دی ولایت اداره، د پکتیا ولایت رهبری، د پکتیا ولایت قومي مسیران، د پکتیا ولایت علما دته توجه نه کوي، ګوري د غټ بحران ده. زه جدن ورسره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکی چې تعلیم وکي، ولی خپل خور ته اجازه ورکی چې دی ونارینه نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرس ته او دغې په واسطه پانسمان کیږي. دا په داسې حال کې چې د ساينس ډپارټمنټ فارغینو ته زمينه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت د مګه د ولایتي چارواکو ده، او جنډر او متوازن انکشاف او انجونو ته د کار زمينه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا، بلخص د شورای ولایتي لخوا، د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمينه سازي وناسب بخښه ده. نه تنها په معرف کې، بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعد شي، تر څو تشویق هم سي، ترغیب هم سي.
مننه غیسب کور مودن شهاب صاحب، د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستئ؟
مننه کوم طفان صاحب، رئیس صاحب خبر سل په سل زما موافق هم سره، او رښتیا هم د ستونزې ویسه د دې لپاره د حل لارې ورته وسن جوړې. کچرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطح لوړ شي، نو دوی ته پکار دي چې په کم سره کم دي وناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې کوم نارینه استادان دیغه بجای دي، همدارې در معلمین نه کوم فارغ شوی معلمان دي چې ښه استعداد لري، او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مضامین تدریس کې، مثلا موږ د ساينس کې فزیک، کیمیا، ریاضی او بیولوژي څنګه دي چې دنه په قدر کې فارغيږي موږ نه. چې یو مثال هم دغه ده چې موږ در معلمین نه یو اوناسه فارغ شوی و به پانتون ته لار پیدا کړه، او اوس راغلی ده موږ سره همدلته همکار ده، استاد ده، او جنکیان لاخه زده کړه تیر کوي سي. نو کچېره غواړي چې د تعلیمي سطح لوړ شي په پکتیا کې، نو خزینه او ته باید هغه خزینه استادان مقرر شي تر څو خز ده کړو کې.
مننه تاسو د خبرې د لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلې سوس دی. علي مخزن په لیسه کې څوره زیوړان موږ پښتنه وکړه، 12 استادان کمې دي، او دا استادان غیر حاضر دي، دوی په خپل وخت حاضرینه ورکی، ولی بیا هم په واسطو او خبر باندې ماشونه اخلي. نو موږ بیا هم د خوندلور تر وګرځو. فريدي تاسو وای دغه ستونزې تاسو مخ کې یادې کړې، او رئیس هم ستونزې یادې کړې، شاب استاد هم یادې کړې، نورې د کوم لوی ستونزې ننګونې چیلنجونه دي جنو په وړاندې
دی وناس نور ستونزې داتې کنه چې کله چې دوی درمانمن نه فارغېږي، غوړ لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي، مانوي امتیازات، ځکه هغه یو کولای شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي، باندې کولای شي چې لوړ تحصیلات وکړي، مثلا د دې ځای څخه پانتون ته لار عمومي د ساينس په بخش کې، او هغه خورسته کولای شي چې دلته استادان شي تر څو کولای شي وناس ته به هم څخه ډېر ښه فائده ترلاسه کړي. مثلا لکه موږ استاد د درمالمین کې لرو چې هغه د ځای څخه فارغه شوې ده، خو اوس لیسانس ده چې کولای شي موږ ته هم په ډېره راحتي سره تدریس راکړي، په داسې سره کوسیږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز ووسی تر څو موږ وکولای شو نور لوړ تحصیلات چار دفاس، یعنی وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي. دا به یو ډېر ښه نیوناسو لپاره یو ډېر ښه لار وي تر څو وکولای شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي، ځکه تنها نشي کولای چې ذکور په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي، ځکه چې زکور سره که چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي. خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلمه شي یا استادان شي، خو داسې نه ده، باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي، تر څو د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه سي. دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي، ځکه چې موږ ډېر زیات چار دفعه سي لرو، دواز دفعه سي لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي بست ورکوي، نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو کار وکړي.
مننه. نسرین، نظر شما؟
تشکر. نظر ما ایست که باید دولت در باره می فساد اداری زیاد توجه کنند، به خاطر که در پنتون وقتی که شاگردان امتحان میتن یا مسئولین امتحان میتن، هم کسایی که واسطه دارن هم کسایی که رشوت میتن، هم اونا زیادتر کامیاب میشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند، اگر چه لیاقت زیاد هم دارن. وزارت فقط خواهش ما میست که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما فساد اداری پاک کنه زا کنه. و دیگه مشکل ما ایست که باید دولت بدون از اینکه در ولایت پکتیا پنزه تعلیم تربیت، پنزه طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند تا ما بتوانیم بدون اینکه ما پنزه تعلیم تربیت را بخونیم، پنزه طب متوسطه را بخونده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را میتونیم کمک
کنیم. خوشحال و سید آزادی رادیو دزبان فکر خبرونی در نو آوریدون کو آقا آوریدون کو تا یو نوی سلام چی هم دوست زمونگ لخبرونی سر یو جای سوی دی زمونگ در نن رز دزبان فکر خبرونی موضوع دا پا پکتیا که در خزینه پاری غوز دا کون کو در نک در کار لپار نظم نسازی در بحث گدنوال مودی در پکتیا لی در المعلمین رئیس آتا محمد کانه در پکتیا لی در المعلمین در چوار لسم چولگیز دا کون که پاری دا حبیبی او نسرین مسودی ځوان استاد قدرت الله شاب دوی ته بیا هم خره غلاست وایم په ورستوي کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غختنو پاړه حلاري پختم په سر کې هم د قانې صاحب تمای په اختیار کې ورکم سی په لندو یو په یو ټوله غختن را سره مطرح کې او حلاري راته وای سی څنګه کېدلې سی د غستونزو په پکتیا کې واره
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د پاره موږ زمينه سازي کړی وي او دوی په دې وتواني کې چې د خپل شته ستونزو د پاره ټکی کیږي په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړو زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید و شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دوما مسله نوی رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دی تفاهم وکړي چې فارغین خواند ته زمينه سازي وکړي که په ریاست عمر زنان کی وي که په ریاست معرف کی وي که په نور ریاستو کی وي. دا دوما مسله. دریمه مسله کچېری زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کی دو په حال ده پکتیا به په خواني پکتیاوي او هیڅ نوو دی پرمختګ ترک به کنه لیدل کی.
یعنی تاسو وایئ سی کچېرته دغه کلتوریستونز په پام کې ونني ول سی او وسنه سر له وسه کار ونسي د ستونزې یا دغه دودیز مسائل به همدسي پاتې او جنوب په راتلون کې ونسي کولې په اداراتو کې کار وکړي
کاملا. زه وایم چې دغه د علماو سپینگیرو، مشایخو، قومی مسیرانو، دولتی چارواکو او دی مدنی فعالانو او بلخص دی خواند و مکلفیت چه خپل رسالت، خپل مسئولیت او خپل مکلفیت سالم دولت رسار کری که نی خدای تعالی وی که چیر کم قوم خپل حالت خپل بدل نکری زدغ قوم حالت نبدلو بیا هم پا پکتیا والو پوری تعلق لری دی پکتیا پا مسیرانو پوری تعلق لری چه دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سببي وګرځي.
او مننه شاب صاحب تاسو لند هلار راته وای.
مننه کوم. لند لار به همدا وی ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټولي اداري سي دي یعنی ټول ریاستونه سي دي په نوې تشکیل کې چې د نوي کال یا د نوي دولت پر اتک سره دوی کوم تشکیلات لري په هغه کې باید خاص ونډه یا خاص بستونه دوی اناسو ته مشخص کړي تر څو دوی تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي.
مننه فریدي. تاسو سره حل لار څه ده د خپل ستونزو په اړه سي که دولتي چارواکي ستاسو غږ اوري او اقدام کوي؟
حل لار به دغه وي چې کله دولتي چارواکي موږ آواز واوري هغه سره باید دوی هغه حل لار باید دوی خپل وټاکي. موږ سره شته دی موږ کولی شو چې د ذکرو سره اوګه په اوګه کار وکړو خو چیرې دوی موږ ته موږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کېږي او موږ هم غواړو کولی شو چې کار وکړو نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتونکې یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کار نه کړي ځکه ډېر وخت همداسې کېږي او غواړم چې همدا کار وکړي او ناسو لپاره امتیازات واوسي د چار دپاسو لپاره تر څو لوړ تحصیلات وکړي او بل دا خبره چې باید چار دپاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور پوهنځي ته لوړ تحصیلات هغوی وکړي تر څو وکولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي. نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنواند و با مشکلات ما را رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارمین و دیگر مسئولین دیگر بعضی ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تحصیلات خواهد صورت بالا ببرند یعنی تحصیلات خواهد بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کند که ما تحصیلات خواهد بیشتر و بیشتر بیشتر کرده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شه.
مننه لتاسو ټولو ښاغلیو او اغلیو څخه چې له موږ سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه هم مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پانه کې ازادي رادیو.com